د مینه پیغام.
السلام علیکم زما خوږو مینوالو، تاسو څنګه یې؟ زما امید ده چې تاسو ټول به روغ جوړ او خوشاله به یې، او اوس به ناستې او زمونږ د پروګرام انتظار به کوئ. خو زما ملګرو، ستاسو د انتظار وخت ختم شو. نن یو ځل بیا موږ ستاسو په خدمت کې د بلقیس شیخ قیسی سره حاضر یو. ملګرو، دا یو رښتینې کیسه ده او موږ د یو څو هفتو داسې دا ستاسو دپاره شروع کړې ده، او یقینا چې تر اوسه پورې به تاسو د بلقیس شیخ د دې کیسې نه په روحاني طور ډېر څه زده کړي او دا کیسه به هم ستاسو ډېره خوښه شوي. نو زما ملګرو، نن به موږ د بلقیس شیخ د کیسې یو نوی کیسه اورو، او دا به اورو چې د هغې په ژوند کې مخ کیسه کیږي. نو زما ملګرو، راځئ چې په شریکه دا کیسه واورو.
د دې نافرمانۍ اخیر مطلب څه دی؟ سلور واڼه نوکران بغیر د مارا تپوس وتښتېدل، او هغه هم دا نه کتل چې دا شپه ده. دا څنګه کېدی شي؟ زموږ په علاقه کې خوار طرف ته بېروزګاري ده، او په دې ځای کې خو یو کس د نوکرۍ پرېښودو سوچ هم نشي کولی. نو بیا هغوی ولې داسې وکړل؟ بېشکه زما یقین دی چې د هغوی په زړه کې یره ده، او هغوی به خامخا د یرې په وجه داسې کړي وي. او منظور خو به په دې خبره یریدو چې هغه خو ماله بایبل مقدس راوړی و، او بله خبره دا چې هغه مې د ځان سره د مشنریانو کور ته هم بوتلی و. نو کېدی شي چې د نورو درې واړو خدمتګارانو هم د هغه خبره منلي او د هغه سره تلی وي، او هغوی به خامخا د خلکو نه مورېدلي وي چې طوفان څه وخت راتلو واله دی، او هغوی دا غوښتل چې د طوفان نه ځانونه بچ کړي. خو زه حیرانه په دې یم چې په دې ریشم باندې څه شوي دي. هغه خو هم مسیحي ده، او هغه لا تر اوسه پورې دلته کې ده.
زما ملګرو، کله چې بلکې شیخ خپل ځان سره دا سوچ کو او خبرې اترې کولې، نو په دې دوران کې ریشم رااله او د بلکې شیخ وختې ګومنځول، او د هغې لاسونه د ویرې د لاسه رېږدېدل. نو بلکې شیخ د هغې نه پوښتنه وکړه،
ریشم دا راته ووایه چې ته ولې لا نړۍ؟
نو زما ملګرو، ریشم بلکې شیخ ته وویل چې بیبی جی، زما په خیال ما له دلته پاتې کېدل نه دي پکار.
نو ولې زه به دلته یوازې پاتې کېږم؟
نو بیا ریشم جواب ورکړه،
ریشم دا سرکاری چې تم یریږي. ریشم کچری ته ما پرېږدي، نو زه ستا نه هم هیڅ ګیله نه کوم. لکه څنګه چې ما فیصله کړې ده، نو دغه شانتې تاله هم فیصله کول پکار دي. کچری ته ما سره پاتې کېږي، نو یاد ساته چې عیسی مسیح ویلي دي چې موږ به د هغه د خاطر ربړولی کېږو.
نو ریشم ورله په خفګان سره جواب ورکړه چې او بیبی جی، ما ته پته ده. زما ملګرو، ټوله ورځ ریشم چپوا، د هغې د رویې نه نور جهان متاثره وه. بله ورځ سحر چې کله بلکې شیخ پاسېده، نو زړه یې نه غوښتل چې د خدمتګارې د رابللو دپاره ټلی ووهي، او ځان سره یې سوچ وکړه چې اوس په ما سره څوک یې. په دې دوران کې د هغې د کوټې دروازه په کلاره شان کولاو شوه، او نور جهان دننه راله، او بیا د سحر په هغه رڼا کې بل څوک هم دننه رالل، او هغه ریشم وا. نو بیا بلکې شیخ هغې ته وویل،
ریشم زه ډیره زیاته خوشاله شوم چې ته ما سره پاتې شوې.
نو زما ملګرو، ریشم بلکې شیخ ته وویل چې بیبی جی، زم ډیره زیاته خوشاله یم. خدای پاک دې تاسو له ډیر عمر درکړي، خدای دې تا ټول عمر خوشاله وساتي، او خدای پاک دې ستا بچو له ډیر برکت ورکړي. او زما ملګرو، ریشم بلکې شیخ ته یو بل ډیره خاص خبره وکړه، او دای ورته وویل چې بیبی جی، څنګه چې ته د مالک خدای خدمت کې، نو دغه شان به زه ستا خدمت کوم. زما ملګرو، کله چې د بلکې شیخ د کور نه مسیحي نوکران لاړل، نو د هغې د کور خاموشي نوره هم زیاته شوه، ځکه چې بلکې شیخ د هغې په ځای نور نوکران نه و راوستي. اوس د بلکې شیخ ضرورتونه ډیر ساده و، ځکه چې د هغې د خاندان نه به هیڅوک هم نه راتلل، او هغې فیصله وکړه چې فیلحال مسیحي نوکران اونه ساتي، نو دا به ښه وي. بلکې شیخ یو نوی مسلمان ډریور او یو خانسامه په نوکرۍ ولګول، او هغه خاص طور باندې د محمود دپاره ډیره خوشحاله وه چې هغه په کور کې په باغ کې په خوشحالۍ سره لوبې کولې. بلکې شیخ هغه له حوصله ورکړه چې هغه د کلی نه ملګری راغوښتی شي چې ورسره لوبې وکړي، او د هغې دا مشوره محمود ډیر زر قبول کړه. ډیر ماشومان چې د محمود نه په عمر کې لږ زیاتو رالل، خو هغه به په ټولو باندې حکم چلو، او هغې دا ګمان نه کولو چې دا صرف په دې وجو چې هغه د هغې کوربه او د کور مالک و، بلکې دا د 200 کالو هغه مشر و د چاوینه چې د دې ماشوم په رګونو کې وه، او د هغه سترګو ته د کتلو نه انکار نه شو کېدی. دې لویه دپاره بلکې شیخ ډیره خوشحاله وه. د دې هلک د خاندانی رشتو دپاره بلکې شیخ څومره د خطرې سبب ګرځېدی شوه. یو ورځ مخکې محمود د بلکې شیخ نه تپوس وکړ چې د هغه د تره زوی کریم هغه د میانو ښکار له بوتلی شي. کریم محمود سره وعده کړې وه چې هغه به ورته د کبانو د نیولو چل ښایي. نو محمود د خپلې مور نه تپوس وکړ او ورته وویل چې مورې، کریم به کله راځي؟
زه به چېرته لوبې کوه، ستا ملګري ستا انتظار کوي. یا خدایا، زه څنګه دې هلک ته ووایم چې د هغه د میانو نیولو ملګری کریم به هیڅکله هم نه راځي؟
زما خوږو ملګرو، د محمود په دې وخت کې د عیسائیت طرف ته لا هېڅ توجه نه وه، بلکې شیخ به هغه ته د بایبل مقدس کیسې ویلې، او د هغه به دا دومره زیاتې خوښېدې چې بلکې شیخ بیا د هغه د اوده کېدو وخت د 8 بجو په ځای 9:30 که، ځکه چې هغه به د خپلې مور نه دا کیسه اورېدې. خو دا یو څو کیسه د میانو د ښکار په مقابله کې هیڅ هم نه وې کوم چې د هغه خواهش و. زما ملګرو، په مزه مزه د محمود دوستانو هم د هغه سره ملاویدل پرېښودل. محمود په دې نه پوهېده، او کله چې بلکې شیخ هغه ته دا وویل، نو هغه د خفګان په حالت کې هغې ته نیغ نیغ کتل شروع کړل، او هغه وویل چې مورې، ته چا سره زیاته مینه کې، ما سره او که عیسی مسیح سره؟ نو زما ملګرو، بلکې شیخ محمود له جواب ورکړه،
ګوره بچې، د خدای پاک مقام ړومبې دی، که چېرې مونږ د خپل خاندانونو سره د خدای نه زیاته مینه وکړو، نو مونږ په حقیقت کې د هغه نشو کېدی. نو بچې، دا خبره لازمی ده چې مونږ د اوله درجه خدای پاک له ورکو، تر دې پورې چې خدای پاک له د هغه چا نه هم زیاته درجه ورکو چا سره چې مونږ په دې دنیا کې ډېره مینه کوو. ګوره بچې، په انجیل شریف کې لیکلي دي، تاسو چې خواري کوئ او پند مو دروند دی، ما له راشئ او زه به آرام درکم.
نو زما خوږو ملګرو، کله چې بلکې شیخ محمود ته دا خبرې وکړې، نو بلکې شیخ د هغه د اوده کېدو دعا واورېده، چې هغه خپل ځان سره ویله. هغه داسې دعا کوله، ای عیسی مسیح، زه تا سره مینه کوم، خو مهرباني وکړه او مال آرام مرا کوه، ځکه چې آرام کول زما نه خوښ. زما ملګرو، محمود خپل لاسونه یو ځای کړي وو او دعا یې کوله، بلکې شیخ ته معلومه وه چې د هغه د پاره یوازې اوسېدل او د هغې یوازې لیدل ډیر ګران وو. اوس به هیڅوک رشته دار، ملګری یا د پیژنګلو والا کسان د هغې کور ته نه راځي، او نه بیا ټلیفون نه راتلل. بیا یو ورځ سهار 3 بجې د بلکې شیخ کټ سره خوا ته چې کوم سپین ټلیفون پروت و، په هغې باندې ټلیفون ناغې. د بلکې شیخ زړه ډیر په درزېدو شو او یرې واغسته، او هغه د ټلیفون خوا ته نږدې شوه او سوچ کو،
یا خدایا، دا په دې وخت باندې د چا ټلیفون راتلی شي؟ یا الله خیر، هسې نه چې څوک مړوي یا څه حادثه پېښه شوي وي. یا الله، ته خیر وکړي خدایا. هلو،
کافری، کافری، د کافر لوري،
یا خدایا، دا څوک کېدی شي؟ دا څوک وو؟ کېدی شي چې دا په هغه کسانو کې څوک وي د چا په حق لبانې چې زما مشرانو زه خبر کړی وم. یا خدایا، تا ته معلومه ده چې زه د مرګ پروا نه کوم. یا خدایا، تا ته خو پته ده چې زه زره غوندې تکلیف هم نشم برداشت کولی. نو خدایا، زه دا دعا کوم، که چېرې تکلیفونه زیات شي، نو مالک قوت او طاقت راکا چې زه دا برداشت کړی شم. اے خدایا، تا ته خو پته ده چې زه د شهیدانو د خاورې نه خو نیم جوړه شوی، د دې نه پس چې سم کیږي. نو اے خدایا، ته مال په دې باندې د تلو تو فکر راکا.
نو زما ملګرو، د دعا کولو نه پس بیا بلکې شیخ ته پته ولګیدا چې هغه ته یو نامعلومه خطر راغله ده چې پکې دمکیانې ورکړې شوې وي. په دې کې لیکلیو چې خبره صفا پکار ده، ستا تعریف صرف په یو ټکی کې ده او هغه ټکی دا ده غدار. بیا یو ورځ یو بل خطر راغې او لږه شیبه پس یو بل خطر رالو. په دې ټولو کې بلکې شیخ له خبرداري ورکړې شوې وو او دا خبره ضروری وه چې د مسیح کېدو په وجه بلکې شیخ دمکیانې واوري. زما ملګرو د 1908 په ګرمیانو کې د بلکې شیخ د مسیح کېدو نه شپږ میاشتې پس هغه د ماښام په وخت خپل باغ کې ولاړه وه او د هغې په ذهن کې د یو خط خبرې ګرځېدې. په هغې کې لیکلي وو چې بلکې شیخ د کافرانو نه هم زیاته بدتره ده او نور وفادار خلک بې لارې کوي، او ورته دا هم لیکلي وو چې بلکې شیخ په روغو اندامونو باندې د یو بدی په شان ده چې سوزولې په کار دي. زما ملګرو هغې ځان سره سوچ کو او ویلې چې دا سوزول صرف یو مثال دی او که دا بل څه دي. په دې دوران کې هغه باغ ته دننه لاړه، څلورو واړو طرفونو ته رنګارنګ ګلونو پله رنګینی خوده. دا د بهار موسم اوس ګرمای ته رسېدلی و. میوه دارې ونې د میوو نه ډکې وې او د میوو ځنې دانې پخې شوې وې او په ځمکه راپریوتې وې. بلکې شیخ په خپل کور نظر وکړ او هغې په خپل زړه کې ځان سره خبرې کولې او دا سوچ یې کو،
هغوی به زما کور نه سوځي، هغوی به هېڅ چرې او بیګم نه سوځي، داسې نشي کېدی. اے خدایا، که ما سره ډیر مال حالم شي خو ردې په باوجود هم زه محفوظ نه یم، زه څوکم خدایا؟ زما مدد وکړه، اے خدایا زما مدد وکړه، زما په حال رحم وکړه.
بیگم صاحب، بیگم صاحب،
ولې نور جهان څه دی؟
بیگم صاحب، جرنل عامر ستاسو ملاقات د پاره راغلی دی او په میلمه خانه کې ستاسو انتظار کوي.
ډیره ښه ده، تا غلو به ورکه زه درغلم. یا خدایا، اوس زه څوکم؟ واقعي چې ګاډی خو داغه دی. یا خدایا پاکه، چې دی دلته څه د پاره راغلی دی؟ یا الله، ته زما مدد وکي، ته زما رهنمایي وکي.
زما خوږو ملګرو، کله چې بلکې شیخ د خپلې نوکارې نور جهان نه دا واورېدل چې جرنل عامر هغې سره ملاقات د پاره راغلی، نو د هغې زړه کې یاره پیدا شوه. جرنل عامر سره د بلکې شیخ هغه وخت راسې پیژنګلو وه کله چې دا هم په فوج کې وه. په دویم جنګ عظیم کې بلکې شیخ د هغه سره وه او اوس هغه ته د پاکستان په فوج کې د جرنیل عہده ملاو شوې وه. د ډیر وخته داسې دی به یو بل سره ملاوېدل، او خاص طور باندې کله چې د بلکې شیخ خاوند وزیر داخله و نو هغه به د ده ډیر کارونه کول. نو زما ملګرو بلکې شیخ د خپل ځان سره په دې سوچونو کې ډوبه وه او د هغه طرف ته روانه وه او ویلې،
اے خدایا، زه خو نه پوهېږم چې دی زما د مجرم کولو دپاره راغلی دی یا که څه بل څه مقصد دپاره راغلی دی.
زما ملګرو په دې دوران کې جرنل عامر په خپله د باغ طرف ته راغی او د بلکې شیخ خوا ته ودرېد او هغې لې آواز ورکړ. نو دې سره بلکې شیخ ته تسلی ملاو شوه او د هغې د زړه نه یره ختمه شوه او ورته معلومه شوه چې د هغه د راتلو مطلب مخالفت کول نه و. هغه د بلکې شیخ طرف ته وکتل او لکه د نور کله په شان هغه جرنل په ټوکو کې وویل،
بلکې شیخ، دا خلک چې سوی نو دا رښتیا دي؟
او بالکل دا رښتیا خبره ده.
تا ته د دې څه ضرورت و؟ تا ته پته ده تا خپل ځان په خطر کې اچولی دی؟ ما د خلکو نه اورېدلی دي چې څه کسان تا وجل غواړي. ټیک ده بلکې شیخ، ګوره بلکیس، زه ستا د رور په شان یم، د یو رور په حیثیت زه ستا حفاظت کول غواړم. نو بیا یاد ساته چې زما د کور دروازې همیشه ستا د پاره کلاو دي.
آو آو، بالکل ما ته پته ده او زه هم بالکل تا د رور نه کم نه ګڼم.
بلکې شیخ، یو خبره پیژندل ستا د پاره ډیر ضروری دي، او هغه دا ده چې زه دا درته په ذاتي طور باندې وایم، بلکیس، دا حکومت په سطح د ستا د پاره ډیر څه نشم کولی.
آو آو، ما ته معلومه ده. راځئ تاسو ما سره دننه لاړ شئ چې چی اوسکو. زما روره، تاسو ته پته ده چې دا معامله دومره اسانه نه ده.
بلکیس، د دې د آسان جوړېدو هیڅ امکان هم نشته. بلکیس، ما ته دا ووایه چې تا داسې ولې وکړل.
زما خوږو ملګرو، کله چې جرنل د بلکې شیخ نه دا تپوس وکړ چې تا داسې ولې وکړل، نو څه چې شوي وو هغه ټول هر څه ورته بلکې شیخ بیان کړل او هغه ته معلومه شو چې جرنل ډېر په غور سره دغه خبرې اوریدې څومره په ناشنا طریقې سره بلکې شیخ هغه ته خپل گواہی بیان کړه هغه ځان سره سوچ کو چې زه یو فوجي سره د سامسی پاک خبرې کوم او هغه هم د یو اوچت افسر سره او هغه په غور سره د بلکې شیخ خبرې اوریدې د بلکې شیخ په زړه کې شکو چې آیا ما واقعي جرنل امیر ته دا ټولې خبرې وکړې خو کله چې د ماخام په وخت هغه رخصتې ده او بلکې شیخ ته د خدای په امان ویل نو د هغه د مخ نه دا څرګنده وه چې هغه ډېر متاثره شوی دی او بیا د رخصتېدو په وخت هغه وویل
بلکې یاد ساته چې کله هم تا ته زما د مدد ضرورتي نو ما ته خامخا وایا د یو ورور په حیثیت چې ما نه څه هم کیږي نو زه به ستا د پاره کوم
امیر ورور ستا ډېره مننه خدای رستا عزت وکړي زه تا سره په ملاوېدو باندې ډېره زیاته خوشاله شوم
زما ملګرو جرنل امیر نه د جدا کېدو نه پس بلکې شیخ ځان سره سوچ کو او ویلې چې په اول ځل هغې په نامعلومه خطونو او د زړو دوستانو په ټلیفونونو باندې د دمکیانو ورکولو سره د تعلق ختمېدل زده کړل چې د ژوند د لازو شمېرلو سره د ژوند تیرولو څه مطلب دی دا خبره د فکرمند کېدو نه ډېره مختلفه وه بلکې شیخ د دې خبرې په انتظار کې وه چې خدای پاک به هغې له څه حکم ورکوي ځکه چې د هغې په دې خبره باندې یقینو چې د هغه د اجازت نه بغیر هیڅ هم نشي کېدی بلکې شیخ ته معلومه وه چې د هغې خلاف به خامخا دباو پیدا شي که چېرې داسې وشي نو دا به د خدای پاک د اجازت سره وشي او دا خبره لازمی ده چې په داسې قسمه بربادۍ کې هغه د خپل مالک خدای پاک د حضورۍ لټون وکړي ژوندي پاتې کېدل د هغې دپاره مسیح دی دا خبره لازمی وه چې بلکې شیخ د هغه په رفاقت کې اوسېدل ازده کړي ځکه چې څه هم کیږي او هر چرته کیږي نو چې هغه د خدای پاک په جلال کې وي
اے خدایه زه غواړم چې زه ستا په جلال کې یم چې څه هم کیږي او هر چرته وي نو چې زه ستا په جلال کې یم اے خدایه که چېرې زما د خاندان د طرف نه په ما باندې څه تکلیف راشي نو ته زما مرسته او مدد وکړه اے خدایه څنګه چې حضرت داود بادشاه د خپل زوی ابی سلوم نه د تختېدو په وخت څه محسوس کړل نو ته هم مالا هغه حوصله او طاقت راکا اے خدایه ما ته معلومه ده چې هغه ستا هم دوسنا کوله او ویل یې چې اے خدایه ته هر اړخ ته زما ډال یې ته زما فخر او مالا کامیابی راکولو والی اے خدایه ما ته معلومه ده چې د دې کامیابی راکولو مطلب د جنت خوشحالي ده اے خدایه ته زما مرسته او مدد وکړه
زما ملګرو تاسو خدای کی سواوري دا او زما یقین دی چې دا بس تاسو ډیره خوښه شوی او تاسو به د خپل ژوند لپاره ډیر ښه نصیحت حاصل کړئ نو زما ملګرو د پروګرام ختمېدو نه مخکې تاسو زموږ پته ځان سره ولیکئ په کومه چې به تاسو موږ سره رابطه کوئ زموږ د ټلیفون شمیره دا
00 50 02 50 01 0 یعنی 00 14 50 254 10 54.
او که چرته تاسو سره د انټرنیټ سہولت وی او موږ سره رابطه کول غواړئ نو زموږ د ایمیل پته دادا info@pashtoradio.org او که چرته تاسو غواړئ زمنګ دا پروگرام یا نور پروگرامونه دوباره واورئ نو تاسو دی ویب سټ ته تللی شئ www.pashtoradio.org او که چرته تاسو روحاني فلمونه کتل غواړئ نو زمنګ دی ویب سټ ته لاړ شئ www.pashtotv.org زما ملګرو زما یقین دی چې تاسو به زمونږه پته ځان سره لیکلی او تاسو به خامخا موږ سره په رابطه کې اوسئ. نو زما ملګرو مال اجازه تراکې، د خدای پامان.